السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساعت خبرونه ته هر کله روسیا له افغانستان سره د مرستو ژمنه کوي خو وايي دا په دې معنی نه ده چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژني. موسکو او طالبان چې اوس وخت رسیدلی په خپلو کې څه ډول اړیکې پالي؟
روسیا او طالبان په افغانستان کې یو ګډه موخه لري. وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو غړي هیوادونه ځواکونه د افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسېد.
موسکو نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سږ کال له 30% پورې له رکود سره مخامخ شي.
What we foresee and fear is
چې موږ وړاندې نه کوو او ورته اندیشمن یو. همدا د افغانستان اقتصادي رکود دی چې د 30% کې ترمنځ پوي.
افغانستان چې له اقتصادي پلوه په تیرو 30 کلونو کې تر ډېره د بهرنیانو په مرستو متکی و، وخت د طالبانو له رسېدو وروسته یې وګړي د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
جمع را روان دی، لرګي ګران ډېر زیات چې اوس هم په نږدې کې روپۍ راسره نشي چې پوای دي.
د ژوند رنګونو کې مو د مدني چارو له یو فعال ځوان سره خبرې کړې دي.
موږ ځوانان سره راغونډو، هغوی ته شوراګانې جوړوو، د هغوی امانګي کوو، د هغوی کوم کوم شیان ته دوی ضرورت لري هغه به دوی هلته مطرح کوي.
نن چهارشنبه ده 14 هجری لمریز کال ده تلیا میزان ده میاشتی اتویشتم او ده 2021 کال ده اکتوبر شلمه ده. ده لومرنه نیم ساعت خبری مجله زنوریاس نوری ده خپل تخنیکی همکار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته ورانده کوم. پیل ده ساعت په مهم خبرونه کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو افغانستان پولې ته نږدې په تاجکستان کې پوځي تمرینات پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر له روسیې غوښتي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له دوامه لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والی اډیمو پرون د سنا د بانکي چارو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل چې دا مهمه ده چې پر طالبانو بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې د بشري مرستو لپاره لارې چارې ولټول شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه چې شاوخوا 9.8 میلیارد ډالر ته رسیږي کنګل کړه. واشنگټن وایي تر هغو چې طالبانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نوې په ځای کړي او د قطر د 2020 کال پر کړو ژمنو یې عمل د 2020 کال د تړون پر کړو ژمنو یې عمل نوي کړی، دا پیسې نه ورسپاري. د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ واکسین ته اجازه ورکړې ده. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د مدیترانې د ختیځې برخې د پولیو د مخنیوي مسؤول حمید جعفری پرون اسوشیټد پرس آژانس ته وویل چې د طالبانو له لوري وروسته له 3 کلونو مخالفته دا لویه لاسته راوړنه ده.
د پولیو د پیلېدو لپاره د طالبانو د چارواکو امر له څو پلوه ستر بدلون دی او مهم بدلون دی. د اوس لپاره موږ وینو چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د محدودو پیښو د مخنیوي لپاره یو بېساری فرصت پیدا شوی دی.
مخکې تر دې چې طالبان بیا واک ترلاسه کړي، د افغانستان په ځینو برخو کې باید ملګرو ملتونو ادارې نه پرېښودي چې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلورونو نړیوال جام لپاره د چمتووالي په هدف نن په دوبۍ کې خپله دوهمه دوستانه لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل او ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام تمریناتي سیالیو په لړ کې خپله دوهمه لوبه له ویست انډیز کرکټ ملي لوبډلې سره وکړي او د افغانستان رسمي لوبې به د اکتوبر له 15مې پیل شي. افغانستان نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره خپله لومړۍ لوبه د دوشنبې په ورځ جنوبي افریقا ته وبایلله. د دې جام لومړۍ پړاو لوبې د یکشنبې په ورځ پیل شو چې د دې مرحلې له اتو لوبډلو به څلور دوهم پړاو ته لاره کوي او بیا به د افغانستان په ګډون سر له شنبې له اتو نورو ټیمونو سره په دوو ګروپونو کې سیالۍ سره کوي. دا لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. پای لوبه به د نومبر په 14مه وي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي دي. د دې تمریناتو هدف له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو مخنیوی یاد شوی دی. په دې تمریناتو کې تر 5000 ډیرو سرتیرو له سلګونو هوایي او ځمکنیو پوځي تجهیزاتو سره برخه اخیستې ده. د دې عسکرو نیمایي روسان دي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان مشري روسیه کوي او په دې کې تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، ارمنستان او بلاروس هم شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی و چې د داعش شاوخوا 2000 وسلوال په افغانستان کې فعال دي او د دوی مشران هڅه کوي چې منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر له روسیې غوښتي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له ادامې لاس واخلي. لوید آستن پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. تر دې کتنې وروسته د وویل چې موسکو د همداراز د تور سمندرګي شاوخوا پرتو هیوادونو له بې ثباته کولو ډډه وکړي. د اوکراین ولسمشر زلنسکي بیا واشنگټن د کیف تر ټولو ستر پوځي شریک وباله.
لومړی غواړم چې له ولسمشر بایډن څخه مننه وکړم. موږ هغه 8 میلیونه پوځي مرسته ترلاسه کړه چې واشنگټن ته زما د سفر پر مهال د امریکا ولسمشر د هغې ژمنه راسره وکړه. موږ او زموږ پوځ د متحده ایالاتونو له ملاتړه ډېر خوشحاله یو.
د امریکا دفاع وزیر د تور سمندرګي د سیمې د دریو هیوادونو له سفر وروسته پرون له ګرجستان او اوکراین ته ورسېد. له اوکراین رومانیا ته ځي. ټاکل شوی ده لوید آستن بیا د پنجشنبې او جمعې په ورځو په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د نړیوالې دوهمې جګړې د اجباري کمپ یوه مرستیاله چې تېره میاشتې په جرمني کې تر محکمې مخکې د تېښتې هڅه کړې وه او بیا ونیول شوه پرون محکمې ته حاضره شوه. شپګنوی کلنه ارمګارد فوشنر په پولند کې د 1943 او 1945 کلونو ترمنځ د لیولز زرو 400 زیاتو انسانانو په وژلو مجرمه پیژندل شوې ده. فوشنر د نازی وخت لومړی ښځه ده چې محاکمه کیږي. راتلونکي سیشن به دا بیا محاکمې ته حاضرېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار سید عبدالقادر جلالوف په امراسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته روسیې له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه خو ویل چې دا په دې معنا نه ده چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژني. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي و چې هغه وخت به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې د بشري حقونو په ګډون په خپلو ژمنو عمل وکړي. بلورته د امریکا د خزانه وزارت پرون ویل چې طالبان په هغه دریس کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک په میلیارډونو کنګل شوی ډالر ور وسپاري. جزئیات په دې رپورت کې.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا موسکو، پیکینګ او اسلام آباد له افغانستان سره مرستو ته چمتو دي. د روسیې، چین او پاکستان چارواکو پرون په موسکو کې د غونډې پر مهال دا ژمنه وکړه. تمه ده چې نن د موسکو په غونډه کې د دې مرستو په اړه خبرې وشي. په دې غونډه کې به تر لسو د ډیرو هیوادو استازي ګډون وکړي. هم چې له افغانستان سره یې په تېرو دوو لسیزو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې او دا د سیمې تر بل هر هیواد په دې موده کې ډېره مرسته ده. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته اندېښنه لري خو وایي چې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په کچه استازی به د ماسکو غونډې ته ولي شي. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی برخه نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس وایي چې څوک دې غونډې ته نه لیشو. طالبان چې پلاوی د ماسکو په غونډه کې برخه اخلي وایي چې د دوی هڅه به دا وي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د رژیم د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل.
د اسلامي امارت استازی چې مسکو ته ځي هغوی به په مسکو کې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې به خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې دي څه اندېښنې ورته پیدا شوي هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي، د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وکړي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو، تر اوسه یې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل پردی بحث نکو.
مي находимся как и большинство других
د سیمې د اکثرو نورو اغیزمنو هیوادو په څیر موږ له طالبانو سره په تماس کې یو. موږ دوی هڅوو چې پر هغو ژمنو چې له واکمنېدو وروسته یې کړي دي بشپړ عمل وکړي، چې په دې کې ټول شموله حکومت چې مختلف قومي او سیاسي کسان پکې وي څو دا حکومت د ټولنې د سیاسي نظر استازیتوب وکړي. د طالبانو د پرسمت پیژندلو مسأله د اوس لپاره تر بحث لاندې نه ده او دا خبره مو ښکاره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر هغو په رسمیت نه پیژني چې طالبانو په خپلو ژمنو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې عمل نوي کړی. د واشنگتن په رسمیت پیژندل د دې لپاره هم طالبانو ته مهم دي چې د افغانستان د مرکزي بانک اساري زیرمې چې شاوخوا 9 میلیارد ډالر کیشي ترلاسه کړي. د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والی اډمو پرون په واشنگتن کې د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل چې تر دې دمه طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي. ښاغلی اډمو زیاته کړه چې پر طالبانو به بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې به متحد ایالتونه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هلې ځلې کوي.
موسکو نن د څه باندې لسو هیوادونو او طالبانو د استازو د غونډې کوربه دی. روسانو په تیرو څو کلونو کې څو ځلې طالبان خپلې خاورې ته د غونډو لپاره اوربللی دي او ښې اړیکې ورسره لري، خو د نننۍ غونډې تر پایلې یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل دا غونډه په دې معنا نه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دا اړیکې او دا وینا په تضاد کې ده. د سیاسي چارو له کتونکي شفیق همدم څخه اورو.
روسیا او طالبان په افغانستان کې یو ګډ موخه لري. دغه موخه د امریکا او د ناتو ځواکونو ویستل و. وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو غړي هیوادونه ځواکونه د افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسېد. اوس روسیا په دې هڅه کې ده چې د دغه خلانه ګټه واخلي او افغانستان کې خپل د پل ځای پیدا کړي.
همدم سب ک ستاسو خبره د روسانو او طالبانو د اصل میاشت تیر شوی وي، نو ولي روسي طالبانو اوس ته مسکو غونډې ته ورپللی دي؟
د دوی دغه ناسته په مسکو کې د دې لپاره ده چې روسیا غواړي چې خپل د پلزای په افغانستان کې ولټوي او په افغانستان کې خپل نفوذ ولري.
د ماسکو په غونډه کې د امریکا د نه ګډون علت څه دی؟
یو لامل دا ده چې امریکا د طالبانو سره خپل مستقیم اړیکې لري. سو موده په خوا هم د امریکا متحده ایالات لوړ پوری چارواکي د طالبانو د کابینو غړو سره په قطر کې ناسته لرل. حتی په ځینی مواردو کې چې امریکا د طالبان سره مستقیم خبرې نشي کولای، نو د پاکستان له لارې سره خپل خبرې اترې کوي، نو ځکه روسیې ته کم اړتیا نه لیدل کیږي. بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات لا هم غواړي چې پر طالبان باندې فشار وارد کړي چې یو همشمول همګډون حکومت جوړ کړي، د ښځو او لږکیو حقوق ته د احترام کړي او نړیوال قوانین ته غاړه کړي او د هغوی څخه سرغړونه ونه کړي. او بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې په دغه سي ناستو کې او په دغه سي غونډو کې په ګډون کولو سره طالبانو ته نړیوال مشروعیت وبخي.
امریکا خو په تیرو څو کلونو کې له طالبانو سره بیا بیا غونډې کړې دي، نو اوس ولې؟
بدون له شکه چې پخوا هم دوی ورسره مذاکرات لره ناستې لره، خو هغه یوازې او یوازې د امریکایي ځواکونو د وتلو په موخه وه، نه د طالبانو د مشروعیت په خاطر.
د سیاسي چارو کتونکی شفیق همدمو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. صفی الله ستانکزی ته به وښو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په استعفا باندې ځینو ورځپاڼو تبصرې لیکلي دي. له هغې ډلې واشنگتن ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي، افغان الاصله امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد سه شنبه داسې وخت له خپلې دندې لاس په سر شو چې په افغانستان کې د امریکا له ملاتړ برخمن حکومت د سقوط او د امریکا له راوتلو څو اونۍ تیریږي. ورځپاڼې لیکلي خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا د 2020 کال د فبروري د تړون یو مهم مشر مرک شو چې بلاخره د افغانستان د امریکا راوتلو ته زمينه برابر کړه. زلمی خلیلزاد په 2013 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغان سولې لپاره ځانګړی استازي وټاکل شو. هغه څو پر لپسې میاشتې په دوحه کې له طالبانو سره خبري وکړي او په دې مهال د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو ته هم سفرونه وکړل. واشنگتن ټایمز ورسپانې لیکلي د طالبانو د سګ دوبي سختو بریدونو او د امریکا له ملاتړ برخمن افغان حکومت سقوط په زلمی خلیلزاد او هم په خپل ولسمشر بایدن باندې د انتقادونو یو لړۍ ته زمينه برابر کړه. دوی په دې خاطر له انتقادونو سره مخ شول چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د رئیسالو په پریکړه کې د ورسپانې په خبره له بیړې کار واخیست او د عواقبو پروای ونه کړه. خو امریکایي چارواکو له هغې ډلې په خپل ولسمشر بایدن په وار وار ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي او دا یې وخت و چې راووزي. د زلمی خلیلزاد استعفا ګڼ غبرګونونه هم پارولي. له هغې ډلې افغان سیاستوالو رحمت الله نبیل او رنګین داد فرس پنتا د افغانستان د اوسنیو ناخوالو او ناوړه وضعیت مسؤلیت د زلمی خلیلزاد په غاړه اچولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د زلمی خلیلزاد او د هغه لټیمه ستاینه کړې ده او ویلي دي چې لکه خبرې ورسره درلودې. طالبانو همداراز د زلمی خلیلزاد د ځایناستي توماس ویست سره هم د همکاریو لپاره خوشبيني ښودلې ده. ګلوب اند میل رسپانې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان په ناوړه اقتصادي وضعیت او د پیسو په کمښت باندې یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې راغلي طالبانو یو وار بیا داسې وخت د اقتصادي سکتور په خوانیو کارکونکو ته مراجعه کړې چې اقتصادي د سقوط په درشل کې ده. د رسپانې په لیکنه کله چې طالبان واک ته ورسېدل د افغانستان وارد مخه ځپل شوی اقتصاد له ګڼو کړکیچونو سره مخ شو. ورسپانې ورستر بلې مخ په زیاتېدونکې بېوزلۍ او لوږې ته اشاره کړې ده. خو په مقاله کې د طالبانو هغه وروستي اقدام ته اشاره شوې چې د افغانستان بانک ځینې پخواني مشران بیرته دندو ته ورغوښتي. له هغوی د اوسنیو اقتصادي ستونزو د حل مرسته غوښتي خو ګواښ ورته کړی چې خدای هر څه ګوري او تاسو به د خپلو اعمالو ځوابګوی اوسئ. ګلوب اند میل لیکلي که څه هم د پخواني حکومت ټکنوکرات چارواکي اوس طالبانو ته په مالي چارو کې مشورې ورکوي خو داسې نه ښکاري چې له اوسني مالي بحران په اسانۍ راووزي. ورسپانې د امریکا لخوا د ملیاردونو ډالرو کنګلیدو ته اشاره کړې چې اقتصادي زیانمن کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مهم د افغانستان د ناوړه اقتصادي وضعیت په باب واورېدل. د پیسو نړیوال وجه صندوق IMF هم خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سږ کال له 20% پورې له رکود سره مخامخ شي. IMF دې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې چې ګڼ افغانان به اغېزمن کړي او حتی د افغانستان پر ګاونډیو به دا وضعیت بې اغېزې نه وي. جزئیات په دې راپور کې
د منځنی ختیځ او منځنی آسیا لپاره د پیسو د نړیوال صندوق د رئیس جهاد اسعور په وینا د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره به افغانان نورو سیمو او نورو هیوادو ته مخه کړي. څه چې موږ یې وړاندوینه کوو او ورته اندېښمن یو همدا د افغانستان اقتصادي رکود دی چې د 20% کې ترمنځ به وي. دا وضعیت په لکونو یا میلیونونو کسان له ستونزو سره مخامخوي. د کډوالو او پکور دننه د بې ځایه شویو مسله شته. د اساسي اجتماعي خدماتو مسله هم مطرح ده. د ښځو او پیغلو لپاره زده کړې او روزنه نشته او دا ډېره مهمه مسله. د پیسو د نړیوال صندوق د راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو د اګست 19 کابل نیولی افغانستان له څو جدي ستونزو سره مخامخ شوی دی. د IMF په پرونی راپور کې راغلی دی چې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی، د خلکو د اخیستو وس کم شوی او په ګاونډیو هیوادو کې د افغانانو پناه اخیستل زیات شوی دی. دا راپور څرګندوي چې پروسه شکل په افغانستان کې 3.5 میلیونه په کور دننه بې ځایه شوي وو او په بهر کې د افغان کډوالو شمیر تیر کال شاوخوا 3 میلیونه ګڼل شوی وو چې نیمه په پاکستان کې دي. د پیسو نړیوال صندوق بیا خبرداری ورکوي چې افغانستان ته به د صادراتو کمیدل په ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې هم د خلکو پر ژوند اغیز وکړي، ځکه چې دا هیوادونه له خوراکي موادو نیولې تر تیلو، خام موادو او نورو شیانو پورې افغانستان ته صادروي چې په دې هیوادو کې له دې سره په زرګونو کسانو ته کارونه پیدا شوي وو. بل لور ته ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې سږ کال به ژمی په افغانستان کې سخت وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش تیره اونۍ خبرداري ورکړ که چیرته د افغانستان بشري وضعیت ته سمه پاملرنه ونه شي یو ستر ناورین به رامنځته شي. د ګوتیرش په وینا د افغانستان د اقتصاد د بیا رغېدو لپاره باید لارې چارې ولټول شي. د نړیوالو وغوښتل چې جدي هڅې وکړي له افغانانو سره مرستې وکړي څو د افغانستان د اقتصاد د ماتېدو مخه ونیول شي. پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره دوې غونډې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ او د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادو یا جی شل غونډه چې په دې دواړو ناستو کې تر 2 میلیارد د ډیرو ډالرو ژمنې له افغانستان سره وشوې. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا تر اوسه دوی ته ډېرې لږ مرستې ورسپارل شوې دي چې له دې سره په افغانستان کې له ځپل شویو او بې وزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښمن دی. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکي هم د افغانستان له بېلابېلو برخو د بیو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د څو تنو دغو اوریدونکو هغه پیغامونه به واورو چې زموږ په پیغام ثبتوونکي ماشین کې پرېښي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین افغانستان حکومت چې دومره ګرانې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسیږي.
زه میوند افغان د لشکرګاه ښار څخه مکی چارواکي لورپورې چارواکي دي دغه د خوراکي توکو نه نرخونه معلوم کړي او باید معلوم کړي لږ څه چې کړي
برابر کی بسی بھی کری لوڑا شو نگرار کی تعلیم لڑی کو متاثر طالبان اور زیادہ سیدگی نے کری
پاکستانی
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې د بیو له زیاتوالي شکایت کاو. د غرض دې ویرشته چې ښایي د کمزوري اقتصاد له امله په ژمي کې افغانان له سختو ستونزو سره مخامخ شي. نور په دې راپور کې
جمع را روان دی لرګي ګران ډیر زیات چې وسم پنې کې روپۍ را سره نشي چې په وایلو.
د ختیځ نورستان اوسیدونکو سید ولی چې د دې ولایت په مرکز پارون کې سماوار لري وایي کاروبار په ټپه درېدل او دا چې سخت جمع په مخ کې لري د خپل کورنۍ راتلونکي ته سخت اندېښمن دی. دی وایي نه د ژمي لپاره د سوند توکو د اخیستلو توان لري او نه هم په کور کې د ګېډې د مړولو لپاره خوراکي توکي. وای خی لویان د یخنۍ او لګې په وړاندې حوصله ولري خو ډاریږي چې ژمې ترې کوچني ماشومان وانخلي.
ډیر وخت نه کار کوم خو مخکې به خو کاروبار مې خو گزاره به کول. اوس وخت کې کاروبار په یوه پټه باندې ولاړ دی او بیخي وړم ګران دی غوړیم ګران دی لرګیم ګران دی ګیس هم ګران دی هر شی ګران شوی دی. ډیر زیات ژمې را روان دی لرګي ګران دی ډیر زیات چې وسم پنې کې روپۍ را سره نشي چې په وایلو واړه واړه بچیم دي چې لوګې نه او یخنۍ نه رانه مړه نشي.
یوازې سید ولی د ژمی اندېښنې نه دی اخیستی بلکې د افغانستان د سړو سیمو میلیونونه اوسیدونکي خایي له ورته برخلیک سره مخ وي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. دوی وایي په داسې حال کې چې له اقتصاد نه دی برخمن او سخت ژمی په مخ کې لري. د کابل اوسیدونکي مریم
اسلامی امارت غواړو چې مخته د کار زمينه برابر کړي. زه هم بیکارم خاوند ته هم کار نه پیدا کیږي قیمتي هم لاسمان سره خبرې کوي سخت جمع را روان دی موږ نه پوهیږو چې څه وکړو. ټول خلک له ستونزو سره مخ دي باید دولت زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي.
تازه ملګرو ملتونو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او تر 2022 میلادي کاله به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. د نړیوال بانک په خپور شوي راپور کې بیا افغانستان ور له مخه د نړۍ شپږم بېوزله هېواد بلل شوی. افغانان له نړیوالې ټولنې او مرستندویه ادارو غواړي چې له بېوزلو سره مرستې وکړي او په راتلونکي ژمي کې د لوږې له امله د احتمالي انساني ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیالې امینه جی محمد پر خپل ټویټر لیکلي، په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره د خلکو اړتیاوې ډیریږي او دوی په دې کار کوي چې خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. اغلی جی محمد د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان د استازي ماری ایلن میګ ګرارټی هغه خبرې هم راخیستې چې ویلي دي افغانستان په ډیر سخت وضعیت کې دی. د خوړو له نړیوال سازمان سره زما په اوږدي کاري موده کې کله هم له دومره لوی او تیز ناورین سره نه مخ شوی. مک ګرارټی د ژمي له رسیدو وړاندې افغانانو ته د خوراکي او نورو اړینو توکو د ژر تر ژره رسیدو غوښتنه کړې. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې بیا د ترتیباتو خبر ورکړي. د دې ادارې عملیاتي مسول احمد نافی ازادي راډیو ته وویل چې تازه په دې اړه بهرنیو مرستندویه ادارو سره ناسته کړې او په یو پلان کار کوي چې په نږدې ورځو کې به بشپړ شي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې او مرستندوی مؤسسو غونډه کړې، برنامه تر کار لاندې دي. مرستندوی ادارو هم د مرستې ژمنې کړې دي. نو هیله ده چې اول خو سخت ژمی رانشي او کراشي موږ به ورته تیاری لرو او انشاءالله پر وخت به ورته رسیدنه وشي.
د وای دغه شان د طالبانو په مشرۍ د افغان دولت په زیرمو کې هم بیلابیل ډوله مواد شته چې د اړتیا پر مهال به ترې ګټه واخیستل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې زیات شمیر خلک ورسره بیکاره شول، اقتصادي ستونزې مخ په ډیریدو او دا هیواد د نقدو پیسو د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی.
یو ځل بیا په موکړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان مرکزی بانک زیرمه چې شاوخوا 9 میلیارد او شپږ سوه میلیون ډالر کیږي کنګل کړه. د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ واکسین ته اجازه ورکړې ده. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوورونو نړیوال جام لپاره د چمتووالي په هدف نن په دوبۍ کې خپله دوهمه دوستانه لوبه وکړي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر له روسیې غوښتي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له ادامې لاس واخلي.
د ژوند رنگونه
نوم می احمد جاوید د زمانانو د مدني چارو فعال.
څومره وخت کې چې دی برخې کار کوي؟
زما تقریبا یو کال کې چې زه په دې برخې کې کار کوم.
په دې یو کال کې مو ځوانانو ته کوم کار نه کړی؟ البته
اول خو په دې برخې کې موږ کار کوو چې ځوانانو امانګي کوو، یعنی موږ ځوانان سره راغونډو او غوته شوراګانې جوړو، دغه یې امانګي کوو، دغه یعنی راغونډ سي سره، یعنی کوم کوم شانت دوی ضرورت لري هغه به دوی ته مطرح کوي او همدارنګ دوی ته خپل مشکلات هم وایي چې موږ یعنی دغه برخې کې موږ دلته مشکلات لرو.
دا مشکلات دوی ویلي به دا مشکلات تاسو چیرته رسوي، چاته رسوي؟
دا مشکلات به موږ راغونډو، بیا په دې باندې بحث کوو، بیا دا مشکلات بیا هغه اړوند ادارو سره بیا موږ به ورسره شریکو چې مثلا د افغان ځوانان چې دوی په دغه دغه یعنی برخې کې ګور مشکلات لري، نو تاسو هم دا مشکلات ورته حل کړئ. یو غټ مشکل چې دی هغه دغه اوس وخت کې افغان ځوانان چې ورسره لاس ګریوان دي، هغه بیکاري ده چې دوی ورسره لاس ګریوان دي، دوی یعنی دندې نه لري.
دا خبرم چاته ورسوله ده چې د ځوانان بیکاره دي او څه به وشي، څه وادي به شوي کوم نشي.
دغه موضوع خو موږ د ځوانانو چارو د مهنیت سره مشارکه کړه چې هغوی په همدې برخه کې دوی یعنی مسؤلیت لري. بیا د هغه تر څنګ مو دا هغه اړوند ادارو سره مشارکه کړه چې هغه کوم ځوانانو چې مثلا په کوم برخو کې چې دوی وړتیا لري یا چې هغه لیسانس یې کړی دی یا چې ماسترونه کړي دي په هغه اړوند وزارت مو دوی هغه انومان مو وروړه او همدارنګه د دوی لیسونه مو وروړه چې دوی هغه خلک هغه اړوند وزارتونه کچیرې بیا دندې اعلانوي نو حق شاولیت بیا دغو همدغو ځوانان همدا اړوند وزارتونه دوی کچیرې موږ سره همانګي وکړي نو دا به ډېر مفید تمام شي او کچیرې دوی ونه کړي نو بیا به ونه شي. نو انشاءالله موږ خو لا تر اوسه پر دې زه خوشبین یم چې همدغه اړوند وزارتونه دوی به موږ سره همکاري کوي او د افغان بیکار ځوانان دوی به په اړوند پوستو کې دوی به
دا خبری مجله هم دومره وزن و ریاست نوری لتاسو اجازه وارم خوب بله خبری مجله زما همکار سید سمی عباس مختوری